د بادشاهانو دویم کتاب پنځشتم باب. نو د سیدکیا د بادشاهی په نهم کال د لسمې میاشتې په لسم ورځ د بابل بادشاه نبوکدنظر د خپل ټول لخکر سره د یروشلم خلاف روان شو. هغه د ښار نه بهر خیمې ولګولې او د ښار نه ګیر چاپېره د معاصرې دیوالونه راتاو کړل او د سیدکیا د بادشاهی تر یولسم کال پورې دا محاصره کړی. هم د هغه کال د څلورمې میاشتې په نهم ورځ کله چې کا دومره سخت و چې د خلکو سره د خوراک هیڅ هم پاتې نه و، نو په یو ځای کې د ښار دیوال وغورځول شو او ټول فوجانو تښتېدل. اگر چې ښار بابلیانو محاصره کړی و، خو هغې د شپې د دوو دیوالونو په مینځ کې په دروازه باندې ووتل چې دا د شاهي باغ نه شاته وه، او هغې د اردن وادۍ طرف ته روان شول. خو د بابلیانو لخکر په سیدکیا بادشاه پسې و. یریحو ته نږدې په میدانونو کې یې ونیولو او خپل ټول فوجان ته نه لاړل او هغه یوازې پرېښوده. سیدکیا نبوکدنظر بادشاه له بوتلی شو چې هغه د ربلا په ښار کې و. اول ته نبوکدنظر په هغه باندې سزا وخېجوله. نو د سیدکیا په مخ کې د هغه دوه زامن ووژلی شول. نبوکدنظر د سیدکیا نه سترګې وویستلې. هغه یې د زیړو په هتکړو کې وتړلو او بابل ته بوتلو. د بابل بادشاہ نبوکدنظر د بادشاہ د نولسم کال د پنځمې میاشتې په ومر وز د بادشاہ مشیر او داغه د لخکر مشر نبوزردان یروشلم ته وردن نشو. هغه د مالک خدای کور، شاهی محل او د یروشلم ټول کورونه وسوزول. هغه د خار هر یو لوی عمارت وسوزولو او داغه فوجانو د خار دیوالونه را وغورځول. د شاهی محافظانو مشر نبوزردان هغه خلق وشتل کم چې په خار کې پاتې وو. په دې کې ماهر کاریګران او هغه خلق شامل وو چا چې د بابل بادشاہ خلاف بغاوت کړو. هغه په یهودا کې سخت مسکینان خلق پریښودل چې د انګورو په باغونو او پټو کې کرل ریبل کوي. بابلیانو د زیړو ستنې او هغه گاډې ټوټې ټوټې کړې چې کمې د مالک خدای په کور کې وې. د زیړو هغه لویې ډیګې سره د ټولو زیړو بابل ته یوړله. هغې بیلچې او د قربانګاه د پاکولو د ایرو لوښې هم یوړل. د ډیو د خیال ساتلو سامان، د قربانۍ د وینې جامونه، د خوشبویه سوزولو لوښي او د زیړو نور ټول سامان چې د مالک خدای د کور په کار کې استعمالېدو. هغې هغه هر څه یوړل چې د سرو زرو یا سپینو زرو نه جوړو. د هغه وړو جامونو او لوښو سره چې د بلو سکرو وړلو دپاره استعمالېدل. سلیمان بادشاہ د مالک خدای د کور دپاره چې کم سامان یې د زیړو نه جوړ کړی و، یعنی دوستنې، گاډی او لویه ډیګې، خو د دې ټولو دومره وزنو چې تللی نه شو. دواړه ستنې یو شان وې. هر یوه تقریبا 9 گزه اوچته وه چې د بره د زیړو سر یې تقریبا 2 گزه اوچت و. د هر یو سر نه ګیر چاپېره د زیړو جالو چې د زیړو نه جوړو شو انارو باندې خیسته کړې شوی و. د دې نه علاوه فوجي افسر مشر امام شرایا، ورپسې امام صفنیا او د مالک خدای د کور نور درې اهم خادمان کې دیان بوتلل. د خار نه آغا افسر بوتلو چې د فوجانو مشرو. 15 د بادشاہ ذاتی مشیران چې لا په خار کې و. د فوجي مشر مدد کوونکې چې هغه د فوجي حساب کتاب مشر و. او 15 نور اهم سړي یې بوتلل. نبوزردان هغې د بابل بادشاہ له بوتلل چې هغه د ربلا په خار کې و، چې دا د حماد په علاقه کې دی. هلته بادشاہ هغې ووهل او مړه یې کړل. نو داسې د یهودا خلق پردي مل ته بوتلی شول. د بابل نبوکدنظر د صافن وسه او د اخیکام زوی جدلیا د یهودا حکمران جوړ کړ او هغه په هغه ټولو باندې مشر مقرر کړ کوم چې بابل ته نو بوتلی شوې. کله چې د یهودا افسران او فوجان د دین خبر شول کوم چې تسلیم شوی نو، نو هغې په مصفا کې د جدلیا سره ملو شول. هغه افسران داو د نتنیا زوی اسماعیل، د کریح زوی یوهانان، د تنهومت زوی شرایا چې د نتوفاتی د خارو، او د ماکا یازنیا جدلیا غوی ته وویل:
زه تاسو ته دا خبره کوم چې د بابل د افسرانو نه مه یریږئ، په دې ملک کې اوسېږئ، د بابل د بادشاه خدمت کوئ، نو ستاسو هر کار به سم وي.
خو د هغه کال په اوومه میاشت د شاهي خاندان الاسمن وسه او د نتنیا زوی اسماعیل د لسو کسانو سره مې سفاته لاړه، په جدلیه حمله وکړه او وی وجلو. دا غسر چې کوم یهودیان او بابلیانو هغه هم وجل. بیا ټول اسرائیلیان، مالدار او غریبانان سره د فوج د افسرانو روان شول او مصر ته لاړل، ځکه چې هغې د بابلیانو نه یریدل. په کوم کال چې اویل مرودک د بابل بادشاه شو، نو هغه د یهودا بادشاه په یهویاکین باندې رحم وکړ او هغه د قید خانې نه آزاد کړ. دا د یهویاکین د قیدی بوتلې کېدو په و دیرشم کال د دولسمې میاشتې په ویشتمه ورځ باندې وشول. اویل مرودک د هغه سره ښه سلوک وکړ او د هغه نورو بادشاهانو نه هم د لوی عزت ځای ورکړ، کوم چې د هغه سره په بابل کې جلاوطن و. نو یهویاکین د قیدخانې جامې بدلې کړې او باقی ټول عمر یې د بادشاه په دسترخوان روټۍ خوړله چې تر څو هغه ژوندی و. نو هره ورځ هغه ته باقاعده خرچه ملاوېده.